ګرانو ورېدون کو زما سلیم احمد سلیا په اوسنۍ خپرونې کې د نورو همکارانو سلامونه ومني. اوسنۍ خپرونه تر 15 بجو ده چې په سلوا کې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د روانې غونډې تر څنګ مو د افغانستان په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ خبرو، د جمهوري ریاست د روان انتخاباتو په اړه د افغانانو له اندېښنو مو هم خبرو، خو دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته چې فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
د ناتو د دفاع وزیرانو موافقه وکړه چې له افغانانو سره به مرسته وکړي چې خپله د جګړې لپاره پیاوړي شي او بیلو بهرنیو مرستو رورو خپل امنیت تامین کړي شي. نن په پاکستان کې د بیلابیلو چاودنو له امله له 60 تنو څخه ډیر وژل شوي دي. ترکمنستان وایي چې له دې هیواد تر چین پورې د 2000 کیلومتر په اوږدوالي د طبیعي غازو د پایپ لاین یا نل لیک د کار یوه برخه بشپړه کړې ده. په سلواکیا کې د ناتو د دفاع د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسیده. تر دې غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې د ناتو عمومي منشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه د مطرح شوو مسایلو په اړه خبري وکړې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په خبری غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د عمومي قومندان جنرال میکریسټل طرحې څخه ملاتړ شو چې له مخې افغانستان ته د نور ځواکونو غوښتنه شوې. خو دا چې کله او په څه ترتیب به نور عسکر افغانستان ته ولیږل شي هغه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې نن په غونډه کې د ناتو دوه غړو هیوادونو وویل تر هغو به افغانستان ته د خپلو عسکرو لیږلو تجرخه نه کړي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو له لارې یو قانوني حکومت رامنځته شوی نه وي. د هالند د دفاع وزیر وویل هیواد یې د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخاباتو ته سترګې په لاره دی، ځکه د هغه په وینا په افغانستان کې قانوني حکومت اساسي خبره ده او هیواد یې د امریکا فیصلو ته هم سترګې په لاره دی. د دنمارک د دفاع وزیر بیا وویل ائتلاف چې اشاره یې ناټو ته وه تر هغه چې په کابل کې د نوي حکومت پر راتلو مطمئن نه شي نشي کولی چې خپل عسکر ډیر کړي. خو د ناتو عمومي منشي رسموسن تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو موافقه کړې چې له افغانانو سره به مرسته وکړي چې خپله د جګړې لپاره پیاوړي شي او خپل امنیت تامین کړي شي. خو رسموسن ده هم وویل چې د دې وخت په کامله توګه لا نه دی رسیدلې، ځکه د هغه په وینا د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو د روزلو لپاره کافي پیسې نه لري او ځواکونه یې لا پیاوړي نه دي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اورېدلی شي. ملګرو ملتونو خپل یو چارواکی په افغانستان کې د عمومي منشي د خاص استازي کای ایډی د موقت مرستیال په توګه ټاکلې دي. د جرمني خبری اژانس وایي جرمني ډیپلوماټ ولفګونګ ویلسبورد ویبر به د راتلونکو دوه میاشتو لپاره په افغانستان کې وظیفه ولري. د کای ایډی په خانه مرستیال پیټر ګالبرت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له امله له کای ایډی سره د اختلافاتو په نتیجه کې له وظیفې لرې کړی شو. د ملګرو ملتونو وایند ویلي د افغانستان د انتخاباتو په دې مهمه او حساسه مرحله کې به ولفګونګ له کای ایډی سره په ګډه کار وکړي. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر ده چې لشکرګاه څخه د کندهار په لور د غزیدلې لارې په اوږدو کې عملیات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قومندان سمونوال اسدالله شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات افغان پولیس د نړیوالو ځواکونو په مرسته پر مخ بیایي. پولیس او د ایساف ځواکونو هڅه کړې ده چې د هلمند کندهار د لوی لارې امنیت تامین کاندي. تر اوسه د دې عملیاتو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې ریپورت نه دی ورکړی شوی. پولیس وایي نن په پاکستان کې د بمی چاودنو په لړ کې له 60 ډیر کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د اټک په کمرا سیمه کې له هوایی اډې سره نشتې نن سهار یو ځان وژون کې خپل بمونه وچول چې په ترس کې د ووتنو د مرګ خبر ورکړی شوی دی. په مومند ایجنسۍ کې په یوه منی بس موټر کې د چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 18 تنه وژل شوي دي. په پېښور ښار کې د پولیسو یوې هډې ته نږدې په یوه موټر کې بم وچاودېده چې 8 تنه یې ټپیان کړل. له نږدې یوې اونۍ را په دې خوا په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. لتیرو درې اونۍ راهیسې په پاکستان کې د ورته حملو له امله چې امنیتي مرکزونه هدف ګرځي له 110 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف وایي هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه مسوده منلې چې تهران او د نړۍ درې لویو قدرتونو امریکا، روسیې او فرانسې ته سپارل شوې. د دې مسودې له مخې تهران باید خپل یورانیم د غنی کولو لپاره بهر ته واستوي. د دغه پلان پر اساس ایران به خپل پټیټه سطحه غنی شوی یورانیم روسیه او فرانسې ته لیږي، څو هلته د تهران د تحقیقاتي اټومي ریاکټر لپاره پسوند موادو بدل شي چې دغه ډول یورانیم به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه پکاريږي. په بهر کې د ایران لپاره د یورانیم د غنی کولو د پیشنهاد مسوده د چهارشنبه پورس په ویانا کې د ایران او شپږستر قدرتونو په غونډه کې د اټومي انرژي نړیوال آژانس مشر محمد البرادی وړاندې کړه. د اټومي انرژي نړیواله اداره هیله مننده چې ټول خواوی به د دې مسودې په اړه نن خپل دریز روښانه کړي. ترکمنستان ریپورت ورکړی چې له دې هېواده تر چین پورې د 2000 کیلومترو په اوږدوالي د طبیعي غازو د پایپ لاین یا نلیکی د کار یوه برخه یې بشپړه کړې ده. د ترکمنستان دولتي خبری رسنۍ وایي دا پایپ لاین به د کسپین سمندرګي څخه د ترکمنستان غاز د ازبکستان او قزاقستان په لارې چین ته رسوي. ټاکل شوی چې د راتلونکي دسمبر په میاشت کې له یاد شوي پایپ څخه کار پایل شي. چین د دیرشو کلونو لپاره له ترکمنستان څخه قرارداد کړی چې لمخې به یې څه باندې دیرش میلیارد متر مکعب غاز هر کال د همدې نوې نلیکی یا پایپ لاین له لارې ورزي. اوسمهال د ترکمنستان تقریبا ټول غاز روسیې ته صادریږي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې له اسرائیل او فلسطیني ادارې غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیل لپاره ګامونه واخلي. په واشنگتن کې مقامات وویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ولسمشر اوباما ته د منځني ختیځ په اړه خپل ریپورت کې ویلي چې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره لږ څه پرمختګ شوی دی. اژانسونو ته امریکایي چارواکو ویلي چې کلینتن اوباما خبر کړی چې فلسطیني ادارې امنیتي اقدامات سخت کړي دي او د اداري اصلاحاتو کاري پراخ کړی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي فلسطینیان باید د اسرائیلو پر ضد د حملو د مخنیوي او حساسیت د کمولو لپاره نور ګامونه هم واخلي. د منځني ختیځ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې ولسمشر اوباما ته معلومات ورکړي چې د سیمې لپاره د متحد ایالاتو خاص استازي جورج میچل په واشنگتن کې د فلسطین او اسرائیلي مذاکره کوونکو سره خبرې اترې ترسره کړې دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو آذربایجان ته ډاډ ورکړی چې له ارمنستان سره د خپل هیواد د روغې په مسلې د باکو ګټې په پام کې نیولې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ال خپل ازری سیال سره په کتنې کې د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې باکو اندېښنه لري چې ترکیه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې په شخړه کې له آذربایجان څخه خپل ملاتړ کم کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل د آذربایجان مځکنۍ بشپړتیا ورته د خپل هیواد د مځکنۍ بشپړتیا په شان اهمیت لري او ترکیه به په دې لړ کې خپله تګلاره بدل نه کړي. د ترکیې حکومت د چهارشنبه په ورځ له ارمنستان سره دوه موافقې پارلمان ته وړاندې کړې. دغه موافقو هدف د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د هغې دښمنۍ پای ته رسول دي چې له لومړۍ نړیوالې جګړې نه سرچینه اخیستې. ارمنستان وایي د ترکیه د هغه مهال عثماني واکمنانو په ډله ییزه توګه ارمنان وژلي دي، خو ترکیه دا قتل عام نه مني. داود افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې مو اوریدل.
د افغانستان په وخت مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوې. د افغانستان لپاره د افغانستان د جګړې لپاره به د امریکا پوځي ستراتیژي په نږدې ورځو کې اعلان سي. د سلواکو مرکز کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو مهمو چارواکو د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت خبرې او نوې ژمنې کړي. که په پکتیکا کې کاروانګر کافي اوبه نه لري، په فرا کې بیا کاروانګر کوشش کوي په اتحاد سره د کوپراتیفونو په مرسته د کاروانګرو حاصلات په ګرانه بیه رانیسي. نور راپورونه هم لرو. د خپرونې په پای کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان د جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلانوي، خو په دغه هیواد کې لا هم سیاسي او پوځي چارواکي د دې ستراتیژي پر سر یو نظر نه لري. په هغو کسانو کې چې د افغانستان په برخه کې سره ورته فکر نه کوي، هغه چارواکي هم شامل دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغوی په سلا مشورې غواړي د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړه کړي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د افغانستان د جګړې نوې ستراتیژي په لنډ وخت کې اعلان کړي. د سپین مانی ویاند رابرت گیبس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل ولسمشر په راتلونکو څو اونیو کې خپل پریکړه وکړي، لکه څنګه چې ما وویل په راتلونکو څو اونیو کې. خو زه نه پوهېږم چې په کومه ورځ البته شایي تر انتخاباتو مخکې وي چې د نومبر په 1 ترسره کیدونکې دي او بیا وروسته تر هغو. رابرت گیبس زیاته کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو په برخه کې هم درغلیو ته اندېښنې شته، خو باید په دې برخه کې ډاډ ترلاسه کړو څو یو قانوني حکومت رامنځته شي. خو ټولې پریکړې د نومبر 8 نیټې پورې نشي غوټه کېدای. په دې برخه کې ولسمشر اوباما له خپل ټیم سره په ګډه پریکړې کوي. د دې ستراتیژۍ یوه برخه هم دا ده چې افغانستان ته نور پوځیان واستول شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان افغانستان ته تر څلبیر سرو د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 15 زرو ته رسیږي او د نورو هیوادونو د سرتیرو شمیر 9 زره دی. جنرال میکریسټل ویلي دي که نور پوځیان افغانستان ته وانستول شي نو هلته به ستونزې زیاتې شي. د جنرال میکریسټل له وړاندې سره د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن موافق نه ښکاري. جو بایډن د رویټرز اژانس په وینا په دې نظر دی چې تر ډیره باید امریکا د القاعده شبکې پر ځپلو تمرکز وکړي او په پاکستان او د افغانستان د سرحد په اوږدو دغه ډله وځپي چې دا کار لږ پوځیان هم ترسره کولی شي او د اوس لپاره زیات پوځیان ورته پکار نه دي. د سپینې ماڼۍ اداري مسؤول راهم ایمینویل رسنیو ته وویل چې دی د جو بایډن د نظر ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس بیا په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو د ځپلو په فکر کې دی او داسې ښکاري چې افغانستان ته د نورو سرتیرو له استولو سره سلا دی. رابرټ ګیټس تر اوسه د طالبانو د نه ځپلو علت دا ګڼي چې افغانستان ته کافي عسکر مخکینه واستول شوي. په نورو هغو یو شمېر مهمو کسانو کې چې بارک اوباما ورسره د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ خبرې کوي هغه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ده. میرمن کلنټن مخکې دا اندېښنه څرګنده کړې وه که چېرته طالبان بیا په افغانستان کې واکمنان شي یا یوه لویه برخه د دغه هیواد لاندې کړي نو القاعده به یو ځل بیا هلته خپلې ځالې جوړې کړي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیا داسې فکر نه کوي. جیمز جانس طالبان ډېر خطرناکه نه ښکاري او د جنرال میکریسټل نظر ته د ده نظر نږدې نه دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک تر اوسه افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې ډیر لږ څه ویلي دي خو په شخصي بڼه یې په افغانستان کې د پوځي ماموریت منابعو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دی او د ده سلاکاران په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه ډیره لري او په دې باور دي که چېرته د حامد کرزي حکومت قانوني حیثیت خپل نه کړي په افغانستان کې به د یاغیانو پر ضد ستراتیژي موثره نه وي. د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو ترمنځ د افغانستان د ستراتیژي په برخه کې اختلافات شي. د افغانستان جګړه د رویټرز اژانس په وینا د ویتنام د جګړې په څیر په یوې بلې جګړې بدله کړي. په تېره بیا چې د امریکا دننه توجه روغتیایي ستونزو او اقتصادي ستونزو ته هم اوښتې ده.
و امرودل چې د امریکا ولسمشر د افغانستان د جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلانوي. د سلواک په مرکز بریتسلاوه کې له پرون راهیسې د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه وه چې ویل کېږي دغه غونډه نن پای ته ورسېدله. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي کای آی دی د ولسمشرۍ د روان انتخاباتو په اړه هم اندېښنه ښولې چې کېدای سي د نوموړي په وینا زیات کسان په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دغه راز ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم په غونډه کې خبرې کړې. همدا شېبه احمد تکل را سره له بریتسلاوه څخه د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تکل صاحب، که د دې غونډې ورستۍ حال ګران اوریدونکو ته ورکړي چې نورې کومې مهمې خبرې سوې دي تر اوسه پورې.
څو شېبې مخکې پای ته رسېدلې ده د دفاع وزیرانو غونډه پای ته ورسېده، خو د غونډې د څرنګوالي او د بحثونو د څرنګوالي په اړه څو شېبې مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او همداراز د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ناټو عمومي منشي وویل چې په دې غونډه کې په دې موضوع باندې توافق وشو چې څنګه او په څه ډول سره افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت ور وسپارل سي. که څه هم د تاکید وکاو چې تر اوسه پورې افغان ځواکونو ته په بشپړ ډول د امنیتي چارو د مسؤلیت خبره نه ده مطرح، مګر دا د یو مفهوم او د یو بحث په توګه دوی خبرې پې کړي چې که چېرته په راتلونکي کې دا مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کېږي دا به په څه ډول او په څه رقم سره وي او هغه میکانیزم به په څه ډول وي، خو د ټینګار وکړه چې تر اوسه پورې هغه وخت نه دی را رسېدلی. دا وویل چې د افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې کافي ځواک او قوت نه لري د دې لپاره چې په خپلواک ډول سره د افغانستان امنیت ونیسي. راسموسن وویل چې ناټو نشي کولای او باید د تل لپاره د افغانستان د جګړې قومندانی او رهبری نشي کولای چې ناټو یې تل د تل لپاره په غاړه واخلي. نو د یادونه وکړه چې د دې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزل یوه ډېره مهمه او حیاتي خبره ده. د ټینګار وکړه چې د یو اقتصادي نظر د یو افغان سرتیری یا عسكر ک په اردو کې وی او ک په پولیسو کې وی د در روزل ډیر ارزانه دي. تقریبا د چ محاسبه وکړل ویل چې 15 ځلې ارزانه ده نسبت د یو بهرني سرتیری خدمت ته په افغانستان کې. او د همدې لپاره یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د تمویل او روزنې لپاره پیسو ته یعنی مالی سرچینو ته او همداراز ترینرانو ته چې باید بهرني ترینران وي او کافي امکاناتو ته په افغانستان کې ضرورت شته.
بلې تاسو مخکې هم مخکنی راپور کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې هغه د افغانستان د روان انتخاباتو په اړه هم اندېښنه ښولې وه چې کېدای سي زیات کسان په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي شرایطو ته په پام سره. په دې اړه وروسته نورې هم خبرې وسولې، نور چارواکو هم په دې اړه څرګندونې وکړلې.
په دې برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یادونه وکړه او وی ویل چې دای له دې نه اندېښنه لري چې کېدای شي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې هغه څه چې په لومړي ځل خلکو ګډون کړی و شاید بیا خلک ګډون ونه کړي او په دې کې به یوه اندېښنه امنیت له نشتوالي نه اندېښنه وي. خو دغه خبره وکړه چې افغان دولت او نړیواله ټولنه باید د امکان تر حده پورې هڅه وکړي چې دې ته وهڅوي او هغو ته اطمینان ورکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. مګر په هغو خبرو کې چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردک شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره وکړي، له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکه درلوده، په ځانګړې مرکه کې د ډاډ ورکړ چې افغانان به په یو ډاډمن امنیتي چاپېریال کې رای ورکولو ته ورشي او دوی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. دې موضوع ته په افغانستان کې د امنیت موضوع ته په یو ډول سره البته په غیر مستقیم ډول د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس هم په خپلو څرګندونو کې اشاره وکړه او وی ویل چې امریکایي ځواکونه او همداراز د ناټو د غړو هیوادونو ځواکونه به په افغانستان کې تر هغه وخته پاتې وي چې د دوی د امنیت لپاره ضروري وي.
بلې ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال احمد تکل د سلواک په مرکز براتسلاوا کې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې وو. په دغه شار کې له دوه ورځو راهیسې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه وه چې په دغه غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت هم خبرې سوي دي. دغه راز ویل سوي دي چې د افغان ځواکونو روزنې ته به پام کېږي، کوشش به کېږي چې پر روان انتخاباتو کې زیات کسان ګډون ته وهڅول سي او زیات مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په حق له هر ورځ مرکه بحثونه پوښتنه او تحولات په ازادي رادیو کې واوري.
به هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه مسائل افغانان چې پرای کې د درغلیو به امنیتی او لوجستیکی ستونزې لوجه اندیشمن دي. د اقرب د 14 منټې دویم ځلې انتخاباتو کې به ګډون ممکن ډیر زیات نه وي. ازادي راډیو د دویم ځلې انتخاباتو په اړه د افغانستان په لوري پروتو سیمو کې د یو شمېر افغانانو نظرونه پوښتلي او یو راپور برابر کړی چې جنا خلکو زی وړاندې کوي.
د برمل ولسوالی د پکتیکا ولایت یو لری پرته ولسوالی ده چې له جنوبی وزیرستان سره ګډه پوله لري. د دې ولسوالی وضعیت تک سړی زیر شي نو ورته به څرګند شي چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم رنګېدو وروسته کومې غلطۍ شوې دي. د برمل ولسوالی په اوسیدونکو په پرله پسې ډول د پولي اخوا وسلوال حملې کوي او د سیمې خلک اکثر وختونه د ائتلافي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې بند پاتوي. په سیمه کې د ګواښونو او خطرونو له وجبه د برمل زیات شمېر اوسیدونکي په دوهم ځلي انتخاباتو کې رای ورکولو ته زړه ښه نه کړي. خو له دغو ستونزو سره سره بیا هم ځایي خلک غواړي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل وطن د برخلیک په ټاکنې کې بې ونډې نشي. د برمل یو اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته د خپل اراده اظهار داسې وکړ.
لکه څرنګه چې په مخ کې پړاو کې د برمل ولسوالۍ خلک لري، د پکتیکا خلک په ډیره میړانه په ډیر سخت فشار کې په ډیرې سختې شرایطو کې انتخابات ته حاضر شول، خپل رایه یې ورکړه، خپل د خوښې وړ کاندیدا په دوهم پړاو کې په ډیره میړانه په ډیر جرأت په دې سختې شرایطو کې بیا حاضر دي چې خپل د خوښې کاندیدا خپل رایه ورکړي.
دا چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره تیاری نیسي، افغانان د رایو په اړه مختلف نظرونه لري. د حبیب الرحمن په څیر کسان غواړي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې رای ورکړي او د خپل خوښې زعیم د ټاکلو عملیه بشپړه کړي. خو ځینې نور بیا په انتخاباتو کې د بیا درغلیو او د رایو په ورځ د احتمالي شخړو له وجې اندېښمن دي او نه غواړي د رایو صندوقونو ته لاړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اکتوبر په 6مه د لومړي دور رایو رسمي نتیجې د شکایتونو د کمیسون له څېړنې وروسته اعلان کړې او شاوخوا 1 میلیون رای باطلې کړې. په دې توګه د حامد کرزي رای چې په لومړي سر کې په سلو کې 55 حساب شوي وي 9.8 ته راټیټې شوې. د ډاکټر عبدالله رای چې په سلو کې 28 حساب شوي وي په سلو کې 1.5 ته پورته شوې. د خوست ولایت د قومي پیوستون د شورا مشر غازی نواز تڼۍ وای افغانان له دې روان حالت څخه ډیر اندېښمن او حیران شوي دي. غازی نواز تڼۍ چې درې اونۍ وړاندې د یوې ځان وژونکي بامي حملې له وجې ټپي شوی او دا مهال په روغتون کې بسترې دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو اندېښنې داسې بیان کړې:
موږ نه پوهېږو خلکو نه لار ورکه ده، اوس دنیا د دې لپاره سرګردانه ده، موږ سیاسي شخصیتونه سرګردانه دي، موږ هم اوس پرېکړه نه شو کولای. خو دلته موږ چې په سیمه لویه پکتیا او جنوبي ولایتونو کې حالات ګورو، کتایل په ولسوالۍ لرې پرتی سیمو کې خلک نه زړهخه کولی شي نه تلای شي او په بعضې کارونو کې به تدبیر ونیول شي، ځکه انتخاباتو دپاره یو شفافیت خلق مطمئن نه دي، شفافیت موجود نه دی او درغلۍ زیاتې دي، او بله خوا بیا امنیتي زیاته ده، خلق مطمئن نه دي. تر څو چې مطمئن شوي نه وي فکر نه کوم چې په داسې سویه دغه خلک ګډون وکړو.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسون او ملګرو ملتونو همدا اوس د افغانستان ولایتونو او ولسوالیو ته د رایو د موادو او وسایلو استول پیل کړی دي. ملګرو ملتونو ویلي په 380 ولسوالیو کې د شاوخوا 200 انتخاباتي حوزو مشان به بدل کړي او دغه راز به د رایو هغه په سلګونه مرکزونه هم وتړي چې د درغلیو راپورونه ورکړ شوي دي. د افغانستان په جنوب او ختیس کې خلک چې اکثر اوسیدونکي پښتانه دي، د رایو د باطلېدو له وجې خواشینی او ماڼیجن دي. د هلمند د نادری ولسوالۍ د قومي شورا مشر عبدالاحد هلمندوال ازادي راډیو ته وویل هلمندیانو په پوره زړورتیا سره د توغندیو او بمی حملو او د طالب وسلوالو له ګواښونو سره سره د انتخاباتو په لومړي دور کې رای ورکړې، خو د انتخاباتو د جوړ شوې ډرامې له امله د دوی رای بې اهمیته او په اوبو لاهو شوې. هلمندوال وای دا چې خلک به په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي او کنه، په دې اړه خلک په مسجدونو، بازارونو، قومي شوراګانو او کورونو کې بحثونه کوي. دی وای
دا همدغه ګړې پورې مهم تصمیم نه دی نیولی، بس په هغه وخت کې ګرام کې چې آیا موږ به رای ته ولاړ شو که نه شو ولاړ. خو د اکثریت خلکو داسې دغه دی که موږ نن رای ورکړو سبا بیا زموږ رای باطله ده، بیا به دغه د جهانیانو کشمکش ډېر ستړي دي دا خلک بیا. بس دغه چې حالت دی چې اوس خرغتیا نه پورې کې تقریبا 50 نفره داسې وایي چې موږ نور انتخابات ته نه یو آماده، رای ته نه راځو.
د تیرو انتخاباتو په ورځ په حملو او بمی چاودنو کې 6 ملکیان او امنیتي کسان وژل شوي وو، خو په شمال کې کومه ستره شخړه نه وه رامنځته شوې. دا مهال د شمال اوسیدونکي د امنیت په اړه اندېښمن دي او د تیرو انتخاباتو له عملیې څخه هم شکایتونه کوي. د کندز ولایت یو اوسیدونکي عبیدالله حمید ازادي راډیو ته وویل
در امی مدت دوم ملت سخت انتظار زیره می کشید کرده.
په تیرو دو میاشتو کې زمونږ ولس د انتخاباتو نتیجو ته سخت انتظار کاوه، که هم چې په رایو کې سترې درغلۍ شوې وې، خو ښه شوه چې د درغلیو کسان معلوم شول او دوی باید په هیڅ ډول معاف نه شي. دوی ته باید په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. په رایو کې درغلۍ خیانت او جنایت دی او عاملین باید چې محکمې ته معرفي شي.
خیانت او جنایت است او کس خیانت جنایت میکنه قانون په مال میکنه باید به محکمه معرفي شون.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تیرې سه شنبې په ورځ په یو غټ خبری کانفرنس کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نتیجې ومنلې. خدای وویل چې د افغانستان د ملي ګټو او ملي وحدت د ټینګښت په خاطر د همزري انتخابات ومنل. د پټولو افغانانو غږ وکړ چې په قوي عزم دی د عقرب په 14مه په د همزري انتخاباتو کې رای ورکړي.
د ولسمشری د دوه انزلی انتخاباتو په اړه مو د ځینو افغانانو د اندېښنو په اړه واورېدل. ټاکل شوی ده د انتخابات دغه انتخابات د عقرب په 14مه وسوي چې یوازې یو څو ورځې ورته پاتې دي. د کندهار ولایتي شورا ته کاندیدان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غواړي چې ډېر ژر دي د دوی د رایو نتایج اعلان کړي. دغه کاندیدان وایي که نتایج اعلان نه سي نو پراخ لاریونونه به وکړي. د دغو کاندیدانو د غوښتنو په اړه زموږ خبریال دواخان مینهپال له سیمې راپور لري.
د کندهار ولایتي شورا ته کاندیدانو د پنځشنبې په ماښام په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسون ژغ وکړ چې د دوی نتایج د ډیر ژر اعلان کړي. ولایتي شورا ته یو تن کاندید بسم الله افغانمل وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې ځانونه کاندید کړي وو او هر رایه د سر په بیه ورته تمامه سوې ده، خو له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د نتایجو د اعلان په تمه شپې ورځې سبا کوي.
زموږ د ټولو دا هیله ده، بیا هم تکرار وایم چې موږ په ډیرو سختو او حساسو شرایطو کې د کندهار د ولایتي شورا د فارغ ځانونه کاندید کړي وه او د خلکو د خدمت په خاطر باندې مو ډیر خطرونه، ګواښونه او تهدیدونه ومنله او میدان تر اوتلو او پډیرو حساس او سخت شیبو کې مو ودریدلو او زموږ د کندهار میړنۍ او مجاهد ولس د کندهار با شهامت او غیرتی ولس هم په ډیر همت او شهامت خپل رای استعمال کړل خويندې اورونه درایو مرکزونو ته راغله او خپل رای استعمال کړل زموږ درایو سره لبده مرغه د زینو حلقو لخوا د زینو شبکو لخوا د زینو ادارو لخوا دومره بې پروايي او سپکاوی کیږي چې آن تر دوو میاشتو پورې هم زموږ درایو نتیجه نه معلومیږي
افغان مل خبرداري ورکړ ک نتایج نس اعلان په پراخو لاریونونو بلاس پورې کړي
د پر نړیوالو په خاص توګه د انتخاباتو کمیسیون به دا غږ کوو چې زموږ نتیجې به اعلان کړي که بیا هم دا کار ونه سي نو په نهایت کې موږ دې ته مجبور یو چې د قانون په چوکاټ کې لاریونو کو سارونو ته راووزو سړکونو ته راووزو او لارو ته راووزو او د خپل حق د غوښتنې دپاره څه چې مو پتوان کړي هغه وکړو دا زموږ حق دی د کندهار د ولس حق دی د کندهار د خلکو حق دی دا یوازې د کاندیدانو غوښتنه نه ده دا د کندهار د خلکو غوښتنه ده چې زموږ نتیجې باید ډېر ژر د کندهار د شورا نتیجې باید اعلان سي نور دیته نور صبر موږ نسو کولی دمده دوې میاشتې صبر کافي و
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار په شمول د څلورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو نتایج نه دي اعلان کړي د دغو ولایتونو د ولایتي شورا پر کاندیدانو تورونه دي چې پراخې درغلې یې کړي دي خو کاندیدان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا پر دوی لګول سوي تورونه ناسم بولي د واخان منپال د ازادي راډیو کندهار
ازادي راډیو تاسو د دوم مرحلې د انتخاباتو په اړه له ټولو تحولاتو خبروي
ریچارډ هولبروک چیرې دی دا د ازادي راډیو په انټرنیټي پاڼه کې یو مهم مطلب دی چې چیرې تاسو ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ او ار جی ته ورسئ د دې ترڅنګ زیات نور مطالب خبرونه عکسونه او ژغونه په دغه پاڼه کې موندلای شئ پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه کرنیز ځمکې لري خو دغه ولایت خلک وایي د اوبو رسولو لپاره بندونه نسته خو چې په خپله پکتیکا ولایت وکولی شي د غلو دانو او نورو تولیداتو په مهم مرکز بدل شي په همدې اړه امیر بهیر له سیمې یو رپورټ برابر کړی چې په ګاډي اورو
د پکتیکا ولایت ځایي اوسیدونکو شکایت کوي وایي وروستیو پرلپسې وچکالیو د دې سیمې د بزګرانو د کرکې له چارې سختې زیانمنې کړي او د هغوی د غلو دنو پر حاصلاتو یې هم خورا ناوړه اغېز کړی دی دوی زیاتوي له دې سره سره چې د دې سیمې خلک پریمانه جاري اوبو او پراخې کرهنیزې ځمکې په واک کې لري خو د مرکزي دولت د اوبو او برېښنا او د کرهنې او مالدارۍ وزارتونو د مشرانو د نه پاملرنې له کبله په تیرو اتو کلونو کې نه د دې ولایت د کرکې له چارو د پرمختګ لور ته پاملرنه شوې او نه هم د کو د خړو بولو لپاره د اوبو اساسي بندونه او سربندونه جوړ شوی دي د زیاتوی کچېری دولت په پکتیکا کې د پریمانه جری اوبو لپاره چې د کلونو کلونو راهیسې د پاکستان خاورې ته بهیږي اساسي بندونه جوړ کړي نو په دې کار سره بنئ واځي پسلګونه زره جری به للمزمکه په کرهنیز ځمکه بدل شي بلکې د ګنش مرزایو سدونکو لپاره به د برېښنا لازمي اسانتیاوي هم برابر شي په دې لړکی د سیمې دوته نوځایو سدونکو د نورو پاستاسي دوه پل شکایتونه داسې سرګن کړل
د خوشامند ولسوالی قومي مشر اوس پکتیکا ډیره پراخه ساحه لري ټول ولسوالی د زراعت لپاره مساید ځکه لري خو متاسفانه کاریزونه چې قبلي د مونې کګانو کارولي وو هغه کاریزونه د سیلابولو وجه وچسوي دي محدود کاریزونه پاتې دي زیاتره زراعت پهن پورټر پم بند کیږي دولت تر اوسه پوری کوم پوار وار موساتو تر پور کړی د کوم وزارت خانو تر کړی د مربوطو مراجعو تم ور کړی هیڅ کومه کلمه سر تر نن ورځې پیر نه ده ابي ریاست ابياري وزارت زراعت چې دا غوښتنه ده سدلته په هغه ځای کې څنګه مناسب ځای نه مور خو په غوځای کې بندونه سربندونه وتلسي هغه د سیلاوه او بده واره او بسغه کې دغه د پر ذخیره گاوی جولسي او هغه عام د تخت ستروسو پر دغه سي بتیو خرابه پاته دي او غوځ د زراعت استفاده وسی
علي محمد خیر کور دی ولسواله یو قومي مشر خلک د ډیرو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي وشکالي ډیره د کاریزونه وچسو ډیرو خلکو له دغه ځای کړي وکه ماجر سوې دي په خاطر چې دلته دی گیز بیګه مالین لري د مالې په خاطر باندې ول صاحبانو دا پیشنهادونه کړی دي وزارت او لوړ مقاماتو ته خطر وسه پوری مفامل کدا شان دی لیدل
پکتیکا ولی عبدالقیم کټوځه هم د خلکو شکایتونه پر ځای بولی خدای وای چې په پکتیکا کې د پنځلو یو بندونو تخنیکی سروې بشپړ شوی او د جوړولو لپاره هم اړوند وزارتونو او د پی ایټ ډلې ته ځنګړي وړاندیزونه سپارل شوی دي خو لبد مرغه چې تر دا مهاله د دې مهم او اساسي پروژو د عملی چارو د پیلیدو په برخه کې د لیدو وړ اقدامات نه دي تر سره شوی
پنځه مهم بندونه د پکتیکا ولایت کې تر کار لاندې دي پیارټي د ټیم له طرفه تر کار لاندې دي چې کارونه پیل سي. خو بند جوړول ډېر اسانه کار نه ده. د یو بند جوړول ډېرې زیاتې پیسو ته ضرورت ده. پکتیکا کې یوازې د پیارټي ټیم داسې کار کوي او د یوسایډي که چېرته دلته نور ډونران موجود وای موږ به دا بندونه پرې تقسیم کړي وو.
د معلوماتو له مخې د پکتیکا په سلو کې 15 نوي خلک نالوستې دي قانان او ملداران تشکیلوي چې خپلې د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې د کرهنیزو محصولاتو د خرڅلاو د لارې پوره کوي. ویل کېږي څو کلونو پر لپسې وچکالیو په دې ولایت کې د کرکلو چارو ته سخت زیان اړولی چې له امله یې بزګران له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې سیمې بزګران وایي که مرکزي دولت ته مرستندویه ټولنې د ژمي تر رسېدو د مخه د دې ولایت د وچکالۍ ځپلو بزګرانو سره د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ونه کړي نو د دې ویره شته چې ګڼ شمېر بېوزلې بزګران د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او نورو ولایتونو ته کډه شي.
په پکتیکا کې مو د کروندګرو د ستونزو په اړه اوریدل. اوس د افغانستان په وخت 4:30 دقیقې دی. فریده هوټ سیفی سټوډیو ته راغلې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډی سره.
په سلواک کې نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې تر ختمېدو وروسته د ناټو عمومي منشي وویل په غونډه کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پر لارو چارو او مرستو خبرې وشوې. ملګرو ملتونو خپل یو چارواکی ولف ګونګ په افغانستان کې د عمومي منشي د خاص استازي کای آی ډی د موقت مرستیال په توګه ټاکلې ده. له لشکرګاه څخه د کندهار په لور د غزیدلې لارې په اوږدو کې پوځي عملیات روان دي. نن په پاکستان کې د څو بمی چاودنو په لړ کې لشلو ډیر کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. روسیه وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مسودې سره موافقه لري چې له مخې تهران باید خپل یورانیم د غنی کولو لپاره بهر ته واستوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له اسرایلو او فلسطیني ادارې غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیل لپاره ګامونه واخلي. ترکمنستان ریپورت ورکړی چې له دې هېواده تر چین پورې د 1000 کیلومترو په اوږدوالي د طبیعي غازو د پایپ لاین یا نلیکې د کار یوه برخه بشپړه شوې ده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر آذربایجان ته ډاډ ورکړی چې له ارمنستان سره د خپل هیواد د روغې په مسلې د باکو ګټې په پام کې نیولې دي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، د سلواکیا په مرکز برتسلاوا کې له پرون راهیسې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر بیلابیلو مسلو خبرې شوې دي. په غونډه کې افغان چارواکي هم ګډون لري. د افغانستان د دفاع له وزیر جنرال عبدالرحیم ورداک سره د ازادي راډیو خبریال احمد تکل مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو امنیت مشري به د افغانستان امنیتي ځواکونه کوي چې ملي اردو او پولیس پکې شامل دي. تاسو د دې لپاره څومره آمادګي لرئ؟ البته دوی ویلي چې موږ به کومک ورسره کوو، خو مشري به د افغانستان امنیتي داخلي ځواکونه کوي. د دې لپاره څومره تاسو آماده یې؟
موږ اصلا د دې صدر نږدې هغه لرو، هماهنګي لرو د نیټو د قوتو سره. پلان یو ځای ورته طرحه شوه دی. د مختلف امنیتی ارگانونو مسئولیتونه که واضح معلوم دی او چه دا چه دی ایساف خواتونو بسه کوی هغه هم که معلوم دی. نو دو خاطر دی مستقیمن پا دی امنیت دی تامین پا خاطر پا انتخاباتو که نقش و رول داری. داسه نده چه یوازی طول مسئولیت افغانی ارگانو تورپا. کاش که موږ توانایی را بروی په هغو صورت که بمده پدهی بنده هیچ اتکا نمک کدی. اما پلان امنیتی موږ جور کرده یو زای ده ناتو ده مسئولین سه ده ایساف ده کماندانه ایسه په هغو که ده موږ مسئولیت ده ایسه شریک ده دست نده چه تنها عقبی منطقه ها پوغوزایی که چه افغانان را گیره ترازی پوغوزایی که دی موگ نقش اغده برجستت تر دی تر خارجی خوبتونه.
سمرا مطمئنه چه دی افغانستان خلق و پا دوهم دوره که پتاسو اعتماد وکی چه امنیت بیونی ولیشه یا دوی براشی رای باورکی.
موگ خود افغانستان خلقو تا کاملا در اطمینان ورکوو چه دی افغانستان ملی اردو، ملی پولیس، ملی امنیت هر څه چې په توان کې لري د امنیت د تامین په خاطر کې به ونسپموي او هر په دې لاره کې هر راز قربانۍ ته آماده او چمتو دي. او زه فکر کړم چې موږ به وکړای شو په دې انتخاباتو کې هم امنیت تامین کړو او خپل هوادوالو ته د زمينه مساعده کو چې په آزاد فضا کې په عادلانه توګه وکړای شي د خپل د خود ارادیت حق څرګند کړي.
د ناتو عمومي منشي او چارواکي دا خبره کوي چې ول افغانستان سره موږ غواړو یو نوی تړون لاسلیک کړو چې په دې نوی تړون کې به د افغانستان حکومت له فساد سره مبارزه کوي او خلکو ته به عامه خدمات وړاندې کوي. د دې لپاره فکر کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره د افغانستان حکومت د ناتو لپاره څه کولای شي او آیا د دوی توقعات برآورده کولای شي؟
اصلا دا موضوع د فساد سره مبارزه او خپل هوادوالو ته د خدمات او ارزه د مخ پل ملي وظیفه ده. دا د ناتو په خاطر باید ونکو، البته د خپل خلکو په خاطر، د یو مسؤول دولت په خاطر باید دا کارونه خپل عملي کړو. نو دی که موږ څه کمپاکټ کوي که نه کوي، د موږ خپل مسؤلیت دی، خپل وطني مهني وجیبه ده، ملي فریضه ده چې باید خلکو هم امنیت تامین کړو، هم خدمات ورته ارزکو او هم د فساد مخه ونیسو.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک سره مو د ازادي رادیو د خبریال احمد تکل مرکه اوریده چې دغه مرکه د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې سوې ده. په دغه ښار کې له پرون راهیسې د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه وه چې نن د امریکا د دفاع وزیر او نورو چارواکو خبرې کړي دي. دوی ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو روزنې ته به پام اړوي. دغه راز دوی د افغانستان د روان انتخاباتو او امنیتي وضعیت په اړه هم څرګندونه کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د پېښور په حیات آباد سیمه کې یو هوټل ته نږدې چاودنه وشوه چې زیات کسان پکې ژوبل سول. په همدې سهار د اټک په کامرا سیمه کې هم چاودنه شوې چې پولیس یې وژلي یا ټپیان کړي. د حیات آباد تر چاودنې وروسته د محمد په لکړو سیمه کې بیا دوره پر موټر د منځ بل چاودنه وشوه چې وروالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. نجیب عامر په اړه رپورټ لري.
د جمعې په ورځ غرمه مهال د حیات آباد په سوان رستوران کې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د هوټل ودانۍ د چاودنې له امله زیانمنه شوې ده. ژوبل شوي کسان په امبولانسونو کې ورسېرمه د حیات آباد کمپلیکس روغتون ته ورسول شول. په سوان رستوران کې عموما د ودونو خادیو محفلونه نیول کېږي، خو نن پکې کوم محفل نه و. اکثره ټپیان د همدې رستوران کارکوونکي دي. پښتون په سوان رستوران کې کار کوي او په دې پیښه کې ژوبل شوی دی. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال د ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دو گاڑی ولاړم، اکدم یو وړا زو شوم ته به پاتو نه لګی دی. ډیر زیات زور ورو بس او خدا ټول مزدورانو نیکانو باندې جرو دا ټول ټل مخړه رضایت خراب تر راشه. هم خپل ډیر زیات خراب تر راغله. زه خپل زخم شو سر ما لګی درې د خپل مل عمله اندل.
په حیات آباد کې ډیری افغان کډوال هم ژوند کوي چې د چاودنې ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي. په ټپي شو کسانو کې هم د احمد په نامه یو افغان ځوان شامل و. هغه د ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 11 وچ دا مکه وشو، بیا زخمیان ډېر و خو کې خو مړ منې د کتلې زه افغانستان یم. هوټل کې ټکټ ورکوم سویمنګ پول کې دا او کار دوم کار.
د حیات آباد د روغتون یو مسؤل ډاکټر محمد سلیم وایي دوی ته نه ټپیان رسول شوی دي، خو د مړو کسانو په اړه بې خبري څرګنده کړه.
نو زخمیان اوسه پورې وسول راغلي دي او هغه ټولو ټریټمنټ کیږي لګیا دي او یو هم خطرناک حالت کې نه دی. یو پکې افغان مهاجر دی، مړي لا اوسه پورې مونږ ته څوک نه دی راغلي.
د سوان رستوران منیجر وایي دوی ته د مخکې نه چا کوم اختار نه ورکړي، نو نه پوهیږي چې د حملې تر شا به څوک لاس لري او مقصد به څه وي.
نور اسلام نوم دی، کار د ماګا سار بم د ماګا
پاکستان کې دازل هم د جمعې ورځ ډیره خونړې وه. د حیات آباد ته چودنې نه لږه شیبه پس د مومندو په لکړو سیمه کې د واده یو موټر د سرک په غاړه په ښخ شوي ماین ور برابر شو چې له امله یې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لس کسان ژوبل شول. همداراز نن سهار د اټک په کامرا سیمه کې هم د پولیسو د یوې پوستې سره ځانمرګي حمله وشوه چې ورکې اووه کسان مړه او دیارلس نور ژوبل شول.
په پاکستان کې مو د بیلابیلو چاودنو په اړه راپور اورېدی. اخوا په جنوبي وزیرستان کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د پاکستاني پوځ لخوا پوځي عملیات روان دي. آیا دغه پوځي عملیات به په سیمه کې د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې له یوه میشت سیاسي څېړونکي ډاکټر خادم حسین عامر سره د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
دادا چې خصوصا په هغه ځای کوم ځای کې چې د ملټري آپریشن روان دی چې د پاسه 3000 سکوئر کیلومیتر ایریا ده، تر اوسه پورې چې د دغه خصوصي توګه باندې د آپریشن سوال دی نو هغې کې یو خبره خو دا ده چې دوی تر اوسه هوایي فوج استعمالوي، انټلیجنس نیټورک غالباً هم هغې نه هم څه کار لري، اګر چې هغه لا تر اوسه پورې د دې ډېر زیات کمزوری دی هلته، خو ګراؤنډ چې کوم موومنټ دی یا د ځمکې چې کوم حرکت دی هغه لا ډېر کم دی. د هغې دوه وجې دي، یو وجه خو یې دا ده چې ځای په ځای د وسلوالو چې کوم مرکزونه دي یا چې کوم ځایونو کې هغې پټ دي هغه د فوج سره معلومات په هغه حواله باندې ډېر نشته. تر اوسه پورې د پاکستان د فوج د غاړې نه په دغه ځای کې چې آپریشن یې څومره شوې نو هغه تر ډېره حده پورې ناکامه شوې وي. دا 14 آپریشن دی چې شروع شوی دی او د خلکو په دې نظر دی چې دا آپریشن به څنګه کامیابېږي. یو خبره خو دا ده چې نظریاتي توګه باندې د طالبانایزیشن یا د ملیټنسي په حواله چې پاکستاني ریاست چې څنګه مرسته ورکړې ده، آیا دغه نظریاتي پالیسۍ کې څه شفټ را روان دی که نه دی؟ آیا پاکستاني ریاست په دې حواله جوړه شوې چې کومه پالیسي وه د جنرالانو په وخت کې چې هغې کې غیر ریاستي تنظیمونه وسلوال تنظیمونه د خارجه پالیسۍ د مفاد حاصلو لپاره په نورو ملکونو کې د استعمالېدلو، آیا د پاکستان ریاست هغه پالیسۍ کې شفټ راولي؟ دا سوال به ډېر اهمي. نو د خبرې کول مطلب دا دی چې که دا د یو نیټورک په شکل کې ونه کتل شو، مثلا که دا دې سره ونه تړلی شو چې په نورث وزیرستان کې هم د دې نیټورک ایسه موجود ده، په جنوبي پنجاب کې هم د دې نیټورک ایسه موجود ده، او دغه شان نور د پاکستان نورو علاقو کې وطنونو کې په دې د نیټورک ایسه موجود دي، آیا پاکستاني ریاست د دې ټول نیټورک په ضد یو فیصله کن کاروي کولو ته تیار دی که نه دی؟ نو اله به مونږ دا ویلی شو چې په سیمه کې به د ترهګرۍ د ختمېدو لپاره یو لار پیدا شي یا به یو امید را پیدا شي.
خادم حسین صاحب، ستاسو خبرو ته په پام سره، ستاسو په نظر پر وسلوالو طالبانو باندې پوځي عملیات به شي مثبت نتیجې ورکړي؟ او که د دوی د تقویه کېدو سرچینې لټول او له منځه وړل به په سیمه کې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې مهم رول ولوبوي؟
دواړه خبرې ضروري دي. د طاقت استعمال د یو خاص قسم یا د ډیرو تنظیمونو په ضد چې د هغې مرکزونه لري، د هغې ټریننګ سنټرې لري، هغې خپل خلک استي نورو وطنونو ته هغلته جنګېدو دپاره خلک را پیدا کوي، نوره سیمه کې لکه په جنوبي ایشیا په سیمه کې یا د سنټرل ایشیا په سیمه کې د داسې خلکو چې کومې کار روایې دي د هغې د ختمولو دپاره خو د طاقت استعمال په یو خاص سطح باندې ضروري دی. خو دې سره سره څنګه چې تاسو ووایې چې آیا د پاکستاني ریاست رویه د مخصوص انتخابي رویه ده، سلیکټیو رویه ده، لکه یو ته په یو نظر ګوري بل ته په بل نظر ګوري، څه ښه طالبان دي څه خراب طالبان دي، څه هغه طالبان چې افغانستان کې عملیات کوي، څه هغه طالبان چې دلته عملیات کوي، که څوک هغلته کار کوي عملیات کوي، که څوک دلته عملیات کوي، په نظریاتي توګه دا یو بل سره تړلي دي. نو که داسې سلیکټیو خبره وه نو تر څو پورې چې د بنیادي پالیسو د بدلولو په حواله خبره منځته نه راغلی، نو زما په خیال چې د خلکو به شک په نظر سره ګوري تر څو پورې چې دا ټولې خبرې په خپل ځای شوي نه یا د هغې اراده نه ښکاره شوي.
تاسو خبر یاست په دغو عملیاتو کې وسلوال طالبان هم د پوځ په خلاف کلک مقاومت او مبارزه کوي، څه فکر کوئ چې د جنوبي وزیرستان په غرونو کې طالبانو ته دا وسله له کومه راځي؟
داسې دی چې د وسلو او د نشو په حواله مافیاز دي په دې ټوله دنیا کې، او هغه انټرنیشنل مارکیټ کې موجود دي، او څوک هم چې پیسې ورکوي نو هغه ته وسله ملاویږي په انټرنیشنل مارکیټ کې د مافیا په حواله د مافیا په توسط. نو بنیادی خبره بیا دا جوړیږي چې دا وسله چې کله څوک ورکوي نو دا د پاکستان په ځمکه راځي، او آیا د سوات طالبانو چې کله مبارزه کوله جنګي کولو د پاکستان ریاست سره نو هغه خو چرته سرحد سره تړلې علاقه هم نه وه، هغې ته دا وسله په کومه غاړه راتله؟ نو خبره اصل کې په ریاستي ادارو کې چې کوم د دې خپل نیټورک دی یا همدرد خلک دي چې هغې ورته ځای ورکوي، هغې ورته د وسلې دپاره فیسیلیټیشن ورکوي، ورته لارې آزادوي، دغه خلکو پیژندل ضروری دی او دا وسلې چې په کومه غاړه راځي هغه غاړو دپاره باقاعده سیل کول د هغې محاصره کول ضروري دي. په نسبت د دې چې مونږ مسلسل دا خبره کوو چې دا هند ورکوي یا دا امریکا ورکوي یا دا اسرائیل ورکوي، نو امریکا هند او اسرائیل چې ورکوي خو په یو غاړه باندې راځي، نو دا غاړه باندې مکین ته څنګه رارسي، دا شابیخیرو ته څنګه رسي، دا میرانشاه ته څنګه رسي، دا رزمک ته څنګه رسي، دا منګوري ته څنګه رارسي.
آزادی او اوریدونکی
دوستانو د آزادی او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوو. په دې هیله یو چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. داونه هم له بیلابیلو سیمو څخه د آزادی راډیو اوریدونکو موږ ته تلیفونونه کړي دي او خپل پیغامونه یې ثبت کړي. په دې پیغامونو کې بیا هم د دوی سیمه ییزې ستونزې، په افغانستان کې روانې ناکرارۍ، له انتخاباتو راوروسته راپورته شوې ناندرې او ځینې نور مسایل یاد شوي. دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. سړی مسجد د آزادۍ د رادیو کارکونکو بعد سلام زمر یل دغه د چې دغه د ایران حکومت زمر د مړو سره چې هغه د لمړي چې ډیره بده چاله کوي، دغه مړي موږ خو د شرم خپل وته وطن ته خپل قربان خپل دوستان ته نوس وړلای چې دا یې د ډاکټرۍ پر اساس باندې د جرایي دا پر اساس باندې د دې لاس کې وي. السلام علیکم.
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. کټواوې خبرې کوم د پکتیکا ولایت مشهور کایم. افغان مشر حمید کرزی کړه د کامیابی مبارکي وایم. پکتیکا ولایت ټول راي د شاک او ځکه راول وی دنه باید د پکتیکا ولایت څخه داري سترګې پکې نه کړی. پکتیکا ولایت کې هیڅ رغونه نه ده شوې.
زه د پکتیکا ولایت ارګون د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ د سعودي د ارګون د برمل روډ ته ډېر اشد ضرورت لرو. حکومت روز پورې موږ ته څه پاملرنه نه ده کړې. باید حکومت په څه توګه خپل ګامونه اوچت کړي. موږ د کرزي د حکومت نه دا هیله لرو. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله چې دی موږ روډونه پاخه کړي.
الو زه محب الله وفادار د افغانستان میدان وردګ ولایت بنچک ولسوالۍ د مرزیو د کړي اوسیدونکی یم. ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایي. بعد سلام څخه زه پیلان ما و باګل چې یو په د ایران په میدان وای کې کار کوم. والله بیل دې د افسوس زده چې موږ د ایران په میدان وای کې کار کوو، ولی موږ په خپل میدان وای کې کار نه کړو. موږ ډېر خو زغې یو مسخط خواهش کوو د افغانستان د وزیرانو او د رهبرانو څخه.
الو السلام علیکم. زه عبدالله د میدان وردګ د جلګیر صالح د احمد خیر د پندین نادر څخه اماده کازی ساز خدای هیله در چه پیران که به مهاجر دیر بعد آل آقرال شده خبال ملت خزمت و که یه احمد جان غشتن آمد که چه.
سلام علیکم. در جرابات نه جنبی خبر کومه. در تر خبر کومه چه در کرزی سیب که کومه اداره مجوری گی ده و به سالم اداره بی او که در کاچا کنو ده که اداره بی. در تر چه دیر تو کلا چه انتخاباتو تا ادره دو دیر پو فوقلاده فرمانونو باندې هغه کچی قاچاقبران چې هغه تلس تلس خلک کېدو هغه خوشی کړل. دا ټول خلک پرې تشویش کړي چې دې سره چې څومره خلک دي، دا ټول قاچاقبران او فاسد خلک دي، فاسد ادارې خلک دي، هغه فساد ادارې کې ککړ رشوت خواره خلک دې سره شي دي او کمپاینونه هم دې لپاره وچلوله. نو دا د خلکو چې کوم رایه ورکړې وه دا هم په اشتباه کې وغورځېدله.
زیګر محمد احمد د سرپل د ولایت د سزمکلا د ولسوالۍ د خوګاباد د کلی اوسیدونکی یم. فعلاً په پاکستان په کوټه کې اوسېږم. زما دا خواهش د خپل د افغانستان د مشرانو او علمای کرامو سپینګرو څخه دا خواست کوم چې مه کوئ نور خپل په منځ کې جګړې، مه کوئ خپل وطن سرنوشت وټاکئ او خپل وطن جوړ کړئ. سره کښېني، په یو ټغر سره کښېني، خبرې سره وکړي او خپل وطن ودان کړي. نور مه کوئ که تاسو همدغه رقم خپل تګلار ته دوام ورکړئ. خدای دې نه کوي بیا به کابل وران شي او بیا به مظلوم وطن مهاجر شي. زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش دی چې نور سره یوځای شي او خپل وطن جوړ کړي، خپل افغانستان ودان کړي او خپل ملي جنډې په ټول نړۍ کې ځلان کړي. نور مو کامیابی غواړم.
زمونږ دا خبره ده کنه چې کرزي صاحب ریاګانې ګټلې دي کنړ نه خبرې کوو او دغه باندې تا دا ډاکټر عبدالله دی ورسره قرار توکي او ځکه چې افغانستان ډېر وینو لمبولی دی او سیلابونو د وینو کښې ډېر تللي دي او نورې وینې دي په افغانستان کښې نه تللې.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي زما سلامونه قبول کړي او زما عرض دا دی وروره چې زه د مقامات نه دا هیله کوم لکه عبدالله چې دی او داسې نور په رایو اچولو د جنجالونو نه کوي، د افغانستان غریبو خلکو په ډېرو سختو مشکلاتو رای اچولي دي او دا رای دی باطلوي. زه د دیو نه دا هیله کوم چې په دې جنجالونه ونه کړي او د افغانستان د مظلوم ملت په وینو باندې لوبې ونه کړي. د افغانستان خلک په دېرش کلونو کښې په ځینو کښې ولوبېدل او لوبېږي. دی سره د چوکۍ غم دی، د افغانستان د مظلومو او بېچارهو خلکو غم ورسره نشته.
السلام علیکم، زه عبدالوحید د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د شاخیل ولسوالۍ څخه د ازادي اورېدونکو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه ده ازادي او اورېدونکي د چلوونکي څخه ده چې آیا تاسې ولې د شمسو کیسې د ازادي راډیو د تبلیغي پروګرامونو څخه وویستلې؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې آیا که په دې شماره څوک تاسې ته پیغام ثبت کړي تاسو وکولی شوئ او غوښتنه درڅخه وکړي چې په د دوو بجو په خپروانه کښې نشر کړي، آیا تاسو یې نشر کړي؟ وسلام، نور مونه وخت نه نیسم. عبدالواحد د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د شاخیل له کلي نه.
عبدالواحد وروره، دا چې د ازادۍ راډیو ته مو خپل پیغام ثبت کړی او پوښتنې مو راستولي مننه یې کوو. د شمسو د کیسو د لړۍ په اړه به ووایو چې دغه لړۍ د خبري پروګرامونو د زیاتېدو له کبله د څه وخت لپاره له نشر پاتې شوې ده او پاتې شوه دا چې که څوک له موږ نه وغواړي چې په دوو بجو یې پیغام خپور کړو خپرولی شو که نه، نو موږ ته هره ورځ د اورېدونکو په لسګونو او سلګونو پیغامونه راځي. موږ هڅه کوو چې د ټولو اورېدونکو پیغامونه د نوبت سره سم خپره کړو، نو په همدې خاطر نشو کولی چې د غوښتنې سره سم په هماغه وخت چې اورېدونکي یې غواړي پیغامونه یې ورته خپاره کړو. البته دوی کولی شي چې د خپل نوبت انتظار وباسي او کله چې نوبت راورسېد پیغام به یې خپور شي. د نور اورېدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه فضل روي د فقیرآګام ولسوالۍ د درخیلو د کنج کلي نه تاسو سره په تماس کښې یم. زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته ورسېږي. بعد سلامه، موږ حامد کرزي نه دا هیله او خواهش لرو چې افغانستان ته ښه نظر وکړي، ملي اردو خو تربیه کړي او ماشونه جیب کړي او ملي پولیسو ماشونه جیب کړي او امنیت ملي ماشونه جیب کړي. ول جنډا خلک دي چې په افغانستان کښې اقدامات کوي، شپه ورځ جنګېږي، شپه ورځ دښمن سره مقابله کېږي. زمونږ دا خواهش دی زمونږ درې ته یعنی په چیراګام ولسوالۍ ګرسېو ته کلینیکونه سړکونه او دغه شینه ټول جوړ شي او پاخه شي. وسلام به احترام.
ہلو، السلام علیکم، زه محمد الله قادری د پروان د ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د قراقک له کلي نه غږېږم. مونږ د 1438 حجي لمریز کال انتخاباتو ته په درنه سترګه ګورو او هغه خلک چې وایي چې په انتخاباتو کښې درغلۍ شلې ده، دا د پروان خلک هېڅ نه مني او د پروان خلک به دویم پړاو په انتخاباتو کښې هېڅ ونډه وانه اخلي. په دې چې امنیت نشته دی او خلکو ته جنجالونه پیدا کېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه صالح وزیر د بانی نه خبرې کوم. اونیز د حامد کرزي نه ده خواهش ده چې تا ته راتګ سیند ته را ځان وهڅوه، ځکه چې نیز د پاکستان د حکومت نه سخت په زوږې سخت په تکلیف یې، نر میش پاکستان نه وړي، پاکستان نه میش تو بعدو اونیز پاکستان بېخي رات کړه. اونیز پاکستان کښې دغه خپل ملګري دا فیصله وکړه چې ته راتګ سیند راسي دی افغانستان ورسېږي او میش پاکستان نه اورې باندې نه خبره کړه. السلام علیکم،
زه مصنف پاکستان نه بنه دغه خبره کړه. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکي ته سلامونه وایم. زه د افغانستان لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله کوم د بیرون ولسوالۍ د لورسې پټو ولسوالۍ دوه تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی پسې شوی. زه دې ته هدا هیله کوم چې میاشته روډینه پخه کړي او د ترپنۍ بامټه ها کوره کوي. زه مسمیح وزیر یم د پاکستان له بڼه نه خبرې کوم او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته بیا هم سلامي نه یایا.
زه ګلاب خان صابر له ایران خبرې کوم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د پکتیکا د ولایت د خیرکور د ولسوالۍ د ظفرخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما د افغانستان له چارواکو دا پوښتنه ده چې تاسې د افغانستان ملت په پښو دراوي او کاله پښو غورځوي چې د دریو میاشتو ویزه د وایي له لارې په 20,000 افغانۍ یو ټیکټ ورکوي او تاسې دا منئ چې په دریو میاشتو کې د لاس په خواري د ویزه او د ټیکټ خرڅه لاسته راوړي او زما دا خواهش ده چې دا ویزه د زمینی له لارې ورکړه شي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه خپل پیغام داسې صف کوم چې د خوګیاڼۍ د اوسیدونکو خوګانی اوسیدین کې د شیرزاد ولسوالۍ یم. دلته په لندن کې یم. موږ ته دلته لندن ایمبیسی کې ډېر غټ مشکل دی بلکې یوازې موږ کره ټولو پښتنو ته چې کله موږ پښتو ویر شو نو موږ ته وایي چې تاسو پاکستانیان یې چې موږ هر قسمه کاري دومره هم په عذابوي. موږ د لرې لرې ښارونه برمنګم نه لاړ شو لندن ته ایمبیسی ته. هلته موږ تنګوي د شپې دی هم هلته دي. موږ نیمته کله وایي دا شی راوړئ کله شهیدان راوړئ کله افغاني پاسپورټونه والا راولئ نو دې اوسره په تکلیف وي. تاسو وې پاکستانیان په چې په بیخي تزار لري دې تزار لرونکي خلک دې موږ یو مشکل هم نه حل کړي. همیشه چې ویر شو وسره په جنگ باندې یو او یو پښتون نه بلکې ټول پښتون نه داسې بیزتی کوي چې څه درته وې ما او دغه ما مرګره نه ست دې هم تاسو سره خپل پیغام صفقې دا دې اجازه اوسیدین کړي زه د خوګانه یم.
هلو السلام علیکم. زما نوم رحیم دی د پکتیا د زبای د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د افغانستان د انګلینډ کې اوسېږم او د افغانستان د انګلیس سفارت څخه یو خواهش لرم د غټو خلکو څخه چې هغه کسان چې کولی شي چې دغه خلک برطرفه یا دې ته کوم نصیحت وکړي غواړم دې ته یو نصیحت وکړي ځکه چې د افغانستان ایمبیسی چې هر کله ورشي پښتانه ورشي نو د هغې په وجود د اسنادو بیا هم وایي چې ته تذکره راوړه او ته افغانۍ نه یې دوه کسان راوله چې شاهدان یې هغې امضا وکړي پاسپورټونه افغاني ولري. دغه مشکلات ډېر دي. زه د غټو خلکو څخه دا خواهش کوم چې دغه مشکل حل کړي خصوصا دغه مشکل صرف د پښتنو دپاره دی.
قدرمنو اورېدونکو موږ مو دا د پیغامونه خپاره کړه. په دې هیله یو چې په لندن کې به د افغانستان سفارت له ټولو افغانانو سره یو ډول چلند وکړي. البته موږ هڅه کوو چې په لندن کې د افغانستان د سفارت له چارواکو یا په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په دې اړه په تماس کې شو. په روانو خبرونو کې به په دې اړه درته د هغوی څرګندونې هم واورو چې څه وایي. البته که خبرو کولو ته آماده شول د نور اوریدونکو پیغامونو ته راځو.
خوله د افغانستان له غزنی د ولایت اوبند ولسوالۍ زما دا پیغام ورسېږي. دلته د افغانان ډېر اذیت کوي په دفر روزه کې روزه په خوله بس نیسي اړوي مس کوي که کار ترلو که نه د افغانانو دي وچاره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. صادلا جبارخیل دی اشاره کې غلجۍ ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. څرنګه چې دغه زموږ مملکت در په در خاورې په ورځ ورځ په ورځ د مخالفینو د وضعاتو مشکلات موږ ته پیدا کېږي او نور هم پیدا کېږي. باید دا رعایت چې اخیشي وي باید کامیابي باید چې دا کار زر سره زره حل شي. دا به خارجیان داسې ونه کړي چې په خپله خوښه به ته دلته حکومت جوړوي. بلته که خیر سړی در وله که بد سړی در وله همدغه سړی در چار سوی کوو شي. موږ دغه ستاسې د نړیوالو نه دا کوو چې بس افغانستان کې خو به نور ستاسې زړه یخ شوی که او که نه یې یخ شوی نو زه چې وکړم چې هر سړی روان راجل شي او د وطن ټول ټوټې ټوټې کړي تقسیمه کړي. په منځ کې یو ځان بخلاص یاره ورځ به دوره وزل نه وي.
زمونږ باندې په دغه اکثر کښې مرګونه روان دي، لارې ګډې وډې، قیمتي زیاتې، یو شی زیاتې. تاسو خو یو ځل دا خپله دا خلجیان دوی خو د امریکا حکومت په دې غټ مسول دی، چې کوله دی دلته راغلی د ناتو قوتونه، دا څه مسولیت آینده کښې تاریخي به د دوی په غاړه اوسېږي.
که چېرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اوریدونکو د پروګرام له لارې مو ستونزې تر چارواکو پورې ورسیږي، نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ او خپل پیغام راته ثبتولی شئ. د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 00420211245. زموږ د بیا بیا غوښتنو سره لا هم ګڼ شمېر اوریدونکي موږ ته په دې شمېره زنګ وهي، یا د سندرې غوښتنه کوي، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو استول غواړي. نو دوستانو، دا شمیره چې ما اعلان کړه یوازې ستاسو د ستونزو، مشکلاتو او تبصرو لپاره ده. که چیرې تاسو په دې شمیره زنګ ووهئ، د سندرې غوښتنه وکړئ، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو او پیغامونو استول غواړئ، نو مخکې له مخکې درته وایو چې ستاسو دا ډول پیغامونه له خپرېدو پاتې کیږي، ځکه په دې شمیره موږ یوازې ستاسو د ستونزو په اړه پیغامونه اخلو، او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پیغامونه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو. د ژوند شپې او ورځې